روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. مسدود شدن نشرات یک رسانه دیگر در افغانستان از سوی طالبان، این بار رادیو بیگم. این رادیو به موضوعات زنان می‌پردازد و دلیل محتویان از سوی مقامات طالبان متوقف شد. روزهای اخیر تحولات بی سابقه را در ارتباط با سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID شاهد بودیم. هزاران کارمند این نهاد خانه‌نشین شدند. دونالد ترامپ گفت منافع آمریکا در اولویت قرار گیرد. ایلان ماسک میگه زمان رفتن USAID فرا رسیده و نهادهای حقوق بشر این تصمیم را فاجعه بار میدانند. و چند خبر دیگر.
طالبا اجازه نمیده از رسانه‌ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسه.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده.
سرنوشت نامعلوم مهاجران افغان در کشورهای سوم، پاکستان اخراج مهاجران را شدت بخشیده.
حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار داده، یعنی دست پنجه نرم میکنن و از یک سو سیاست‌های سختگیرانه پاکستان.
در گذشت رهبر جماعت اسماعیلیه‌ها در پرتغال شاهزاده کریم آقاخان کی بود و صحبت‌های جنجالی ترامپ در مورد غزه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه با تحولات مهم 6 روز گذشته میپردازم. در این هفته شاهد صدور یکی از فرامین سرکوبگر دیگر از سوی طالبان بودیم. ضربه به آزادی بیان، رسانه‌ها و زنان.
فقط و فقط از بیگم FM شنونده باشید.
رادیو بیگم از مهمترین رادیوهای ویژه زنان در افغانستان به دستور طالبان بسته شد. نیروهای استخبارات حکومت طالبان به دفتر رادیو بیگم در کابل یورش بردند و دو کارمند آنان را نیز بازداشت کردند. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
ما فکر می‌کنیم که بسته شدن رادیو بیگم و یک رادیوی دیگر که ما امروز تازه از مرکز خبرنگاران افغانستان شنیدیم، رادیو جوانان، هر دوی اینا در راستای اونمو محدودیت شدن وضعیت رسانه‌ها در داخل افغانستان است. بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید، شما در جریان هستین که تمام قوانین و دستور عمل‌هایی که آزادی رسانه‌ها و آزادی فعالیت خبرنگاران آزاد را در داخل افغانستان تضمین می‌کرد، اونها را از بین بردن و به می حساب ده‌ها رسانه بسته شد که متأسفانه هنوز این پروسه جریان دارد.
رادیو بیگم روز هفته دلو با نشر اعلامیه‌ای از طالبان خواست که کارمندان بازداشت شده اش را فوراً آزاد کند. با گفته مسئولان این رسانه، نیروهای استخبارات طالبان روز سه‌شنبه وارد دفتر این رادیو شده، دو تن از کارمندان مرد را با خود بردند و تجهیزات رسانه‌ای از جمله کامپیوترها، هارد دسک‌ها و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن را ضبط کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق دلیل این اقدام را نقص پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نشراتی خوانده است. اما این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان توقف نشرات رادیو بیگم را نقص قانون رسانه‌ها و ادامه سرکوب آزادی بیان خوانده و آن را محکوم کرده است.
رسانه‌ها یک نقش بسیار مهم را در ایجاد بسترهای گفتمان، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی و دیگه بحث‌هایی که به سرنوشت مردم بستگی داره، اینا ایجاد می‌کنه و نقش بسیار مهم را در ایجاد کردن این بسترها داره. به این حساب شما در شاید ایدئولوژی طالبان را بیشتر بدانین که این ایدئولوژی اینو بر ضد زن هست، بر ضد آزادی‌های فردی و حقوق بشر هست و به این خاطر طالبان اجازه نمیده از رسانه ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسه. ما فکر میکنم که طالب بر اساس ایدئولوژیک خودش داره و این باور هست که به هر اندازه ای که مردم افغانستان اطلاعات نداشته باشن، به هر اندازه ای که مردم افغانستان از حق و اما مکلفیت های اجتماعیشان آگاهی نداشته باشن، به ما اندازه به نفع طالبان میشه، ختم میشه و طالبان میتونه که پایه های قدرت خود را در جامعه افغانستان، در جامعه سنتی به خصوص، مستحکم تر بسازه.
در حالی که فشار طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران همچنان ادامه دارد، نهادهای مدافع آزادی بیان خواستار فشارهای بین المللی برای جلوگیری از سرکوب رسانه ها در افغانستان شدند. اخیر مرتبط به سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID بحث‌های گسترده‌ای را درباره آینده کمک‌های بین المللی برانگیخته است. این تغییرات می‌تواند بر کشورهای دریافت کننده کمک از جمله افغانستان تأثیرات عمیقی بگذارد. در هفته‌های اخیر سیاست‌های جدید در مورد نحو توزیع کمک‌ها و بودجه USAID اعلام شده است. این تغییرات شامل کاهش بودجه، برخی برنامه‌های توسعه‌ای و تمرکز بیشتر بر منافع استراتژیک آمریکا در اولویت بندی کمک‌ها می‌شود. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته، برنامه‌های بشردوستانه در کشورهای مانند افغانستان، اوکراین و کشورهای آفریقایی است.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده، ولی ای از این بخش 500 میلیونش از طریق تمام آژانس‌های و مؤسسات ملل متحد داده شده. یک بخش دیگه ایش هم برای مؤسسات کلان کمکی بین المللی داده شده و ای برای مقاصد بشری بوده بیشتر. مثلا WFP که مواد خوراکی را تحت نظارت داره یک بخش عمده از این به دست آورده. اینو فراموش نکنیم که مثلا 3 سال پیش همین رقم 1.4 میلیارد دلار بود و در 2011 13 میلیارد دلار بود و همینطور این کمک ها در گذشته واقعا بسیار چشمگیر بوده، قابل ملاحظه بوده. سوال های زیادی را یقینا ایجاد میکنه و کرده درباره از اینکه چطور به مصرف رسیده، چقدر از این تاثیر داشته بالای وضع اقتصاد و معیشت مردم، کدام قسمت هایش امکان داره که زیر سوال باشه.
این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادند که کاهش کمک ها ممکن است بحران های بشری را تشدید کند. در همین حال برخی مقامات آمریکایی و ناظران بین المللی بر این باورند که این تغییرات راه را برای مدیریت موثرتر و کاهش وابستگی کشورهای دریافت کننده کمک های خارجی هموار خواهد کرد. در افغانستان بسیاری از برنامه‌های این نهاد مرتبط با صحت و آموزش و حمایت از زنان است. نهادهای مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند تا در مورد توقف این برنامه‌ها تجدید نظر کنند.
Every 2 hours a mother dies from preventable pregnancy complications, making Afghanistan one of the deadliest countries in the world for women to give birth. Without UNFPA's support, even more lives will be lost at a time when the rights of Afghan women and girls are already being torn to pieces.
با این حال دولت آمریکا هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که آیا این کاهش بودجه دائمی خواهد بود یا اینکه میتوان انتظار تغییر در این سیاست‌ها را داشت. شاهزاده کریم الحسینی آقاخان چهارم، 49مین امام معرسی شیعیان اسماعیلی، روز سه‌شنبه 4 فوریه در سن 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان و جامعه اسلامی با اعلام این خبر تاکید کردند که او در آرامش و در کنار خانواده‌اش چشم از جهان بست. آقاخان چهارم بیش از 6 دهه رهبری جامعه اسماعیلیان را بر عهده داشت و در این مدت بنیاد او با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان در بخش‌های توسعه، آموزش و بهداشت فعالیت کرده است. اکنون توجه‌ها به انتخاب جانشین او معطوف شده.
کریم آقاخان 49مین رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلی بود که سه‌شنبه در شهر لزبون پرتغال در سن 88 سالگی درگذشت. فرقه مذهبی اسماعیلی در سراسر جهان حدود 15 میلیون پیرو دارد، از جمله در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ایران، هند و بخش‌های از آفریقا. آقاخان در 13 دسامبر سال 1936 میلادی در شهر ژنو سوئیس به دنیا آمد. نامش را کریم الحسینی گذاشتند و شهروندی بریتانیا را داشت. او در سال 1957 زمانی که 20 ساله بود به دنبال پدر بزرگش رهبری فرقه مسلمانان اسماعیلی را به دوش گرفت. مجله فوربس سرمایه او را 800 میلیون دلار گزارش می‌دهد، اما منابع دیگر این رقم را حدود 3 میلیارد دلار تخمین کردند. بخش عمده این دارایی او از هدیه‌هایی است که از پیروان فرقه اسماعیلیه دریافت کرده. بر اساس بعضی گزارش‌ها پیروان این فرقه مذهبی حدود 10% درآمد سالانه خود را بر رهبر خود اهدا می‌کنند، اما روشن نیست که آقاخان از این هدایا به طور شخصی سود برده یا خیر. سازمان خیریه بزرگ به نام بنیاد آقاخان سال هاست که در کشورهای متعدد، مخصوصاً کشورهایی که جمعیت اسماعیلی در آنها چشمگیر است، صدها شفاخانه، مرکز آموزشی و فرهنگی را ایجاد و فعال نگه داشته.
در دوره های که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلی را به دوش داشت، این برنامه ها توسعه پیدا کرد. برنامه ها بیشتر برنامه های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب ها، دانشگاه ها، شفاخانه ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده‌تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
آنچه کریم آقا خان را نسبت به دیگر رهبران مذهبی متمایز میساخت شیوه زندگی او بود. زندگی مجلل داشت و علاقه‌مند خاص موترهای تیز رفتار، زنان زیبا و اسب‌های مخصوص مسابقات اسب سواری بود.
در ادامه چالش‌ها برای مهاجران افغان در پاکستان، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که روند اخراج تدریجی افغان‌های دارای اسناد را از اسلام آباد و راولپندی آغاز کنند. با گزارش روزنامه دان پاکستان، این تصمیم در نشست به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و با حضور عاصم منیر لیدر سیاسی این کشور اتخاذ شده است. بر اساس این طرح، در مرحله نخست افغان‌هایی که دارای کارت‌های ICC هستند از این شهرها اخراج شده و در مراحل بعدی دارندگان کارت‌های POR نیز شامل این روند خواهند شد. این در حالی است که پیشتر دولت پاکستان اعلام کرده بود که مهاجران دارای کارت‌های POR می‌توانند تا ماه جون در این کشور بمانند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که فشارها بر مهاجران افغان از جمله بازداشت و اخراج اجباری در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. از سوی دیگر، تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، مبنی بر تعلیق انتقال مهاجران افغان به آمریکا، به سرنوشت این افراد را بیش از پیش افزایش داده است. بسیاری از مهاجرانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم بودند، اکنون با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند و آینده نامعلوم در پیش دارند.
وضعیت مهاجرین افغان در این اواخر در پاکستان هم تا که دیده میشه بسیار نگران کننده است و در این میان کسایی هم بودند که با امید و وعده‌های اروپا به ویژه آمریکا بودند. بعد از فرمان اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اینا از آیندهشان نگران شدند و این فرمان باعث شده که بسیاری از پناهجویان در وضعیت بلاتکلیفی و استیصال قرار داده است. حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار داده، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان افغان و اخراج گسترده اونها و از سوی دیگر طولانی تر شدن روند اسکان مجدد اونها در کشورهای غربی بسیاری از خانواده های افغان را در شرایط غیر انسانی قرار داده و در این میان نیاز است که نهادهای بین المللی یعنی و سازمان های بین المللی عامی مهاجرین با کشورهای میزبان یعنی یک تجدید نظر بکنن، مشکلات مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن، وضعیت مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن و از من فکر میکنم که در مورد آینده مهاجرین یک تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه، من فکر میکنم که مهاجرین تحت فشار پاکستان خواهد بود.
بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از سپتامبر 2023 تا اکنون بیش از 850 هزار مهاجر افغان به طور داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. اکنون نگرانی ها در مورد آینده هزاران مهاجر افغان در پاکستان بیش از پیش افزایش یافته است. تصمیم سازمان ملل متحد برای اعطای معافیت سفر به برخی مقامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه این اقدام را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و اصول اساسی حقوق بشر خوانده و آن را محکوم کرده است. پیش از این شورای امنیت دوبار به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده بود. اکنون پس از اعلام معافیت موقت او برای سفر به عربستان سعودی جهت انجام مراسم حج عمره، شماری از فعالان حقوق بشر و خانواده های قربانیان حملات انتحاری این اقدام را خلاف ارزش های حقوق بشری دانستند. در اعلامیه اتحادیه فعالان حقوق بشر تاکید شده که سازمان ملل با این تصمیم مسئولیت های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر تضعیف کرده و این اقدام می تواند پیامد های خطرناک برای عدالت با حقوق قربانیان داشته باشد.
متاسفانه به تازگی سازمان ملل اجازه نامه سفر موقت برخی از رهبران گروه تروریستی طالبان در شرایط صادر کرد که کشور ما از نظر حقوق بشری از بدترین کشورها محسوب میشه. نیم پیکر جامعه ما از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. نزدیک 4 سال میشه که دخترها درس نمیخوانه. در تازه ترین اطلاعاتی که از ادارات رژیم تروریستی لیک شده نشان میده که نزدیک به 1400 زن در زندانهای گروه جانی و تروریستی زندانی هست. در اجازه نامه سفر موقتی که سازمان ملل صادر کرده نام برخی از چهره ها و رهبرهای گروه تروریستی دیده میشه که نزدیک 2 ماه پیش به خاطر تماشای قصاص و اعدام جوانی در گردیز رفته بود که به تماشای او بنشینه. نام کسی دیده میشه که بر سر گرفتاری از او سالهای ایالات متحده جوایز نقدی گذاشته بود. مهلک‌ترین حملات در 20 سال گذشته شبکه حقانی که در رأسش کسی که قرار داره که در اجازه نامه سازمان ملل نامش دیده میشه. یکی از دادگاه معتبر بین المللی که دادگاه جزای بین المللی است نام 2 تن از رهبران دیگه گروه را درخواست حکم گرفتاری شد داده. یکی از دادستانهای دادگاه دینم تک شرایط دادن اجازه هر چند موقت سفر رهبران گروه تروریستی طالبان از جایگاه و اعتبار سازمان ملل میکاهه. و طی بیانیه که اتحاد فعالان صادر کرد از سازمان ملل امیر خواست که مواظب جایگاهش باید باشه و یک چنین عمل کرده نباید تکرار شوه و اگر تکرار شوه بدون شک به انصافی در حق مردم کشور ماست که از 4 سال به طرف تحت ستم و ظلم و شکنجه گروه تروریستی قرار دارند.
امارات متحده عربی روز چهارشنبه هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی ها را رد کرده و بر لزوم یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل تاکید کرده است. این واکنش پس از پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده کنترل نوار غزه را در دست بگیرد، فلسطینی ها را به محل دیگری منتقل کند و این منطقه را از نظر اقتصادی توسعه دهد. با گفته ترامپ خروج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند و بازسازی و رونق این منطقه کمک کند.
خب کاملا واضحه که طرحی که آقای ترامپ عرضه کرده از واقعیت بسیار دوره و غیر عملی است. دلایلش هم در این روزها مطرح شده و خود کشورهایی را هم که آقای ترامپ میگه باید اونها میزبان فلسطینیان بشن یا اینکه سرمایه گذاری کنن و هزینه این انتقال فلسطینیان و اسکان تازه آنها را پرداخت کنند، آنها هم مخالفت کردند. ولی اگر که بخوایم یک مقداری بیشتر به خود موضوع فکر بکنیم، چون به حال واضحه که حتما در دو اطراف آقای ترامپ هم کسانی به او گفتند که این طرح غیر عملی است و طرح فضایی است به اصطلاح، انگیزه شو اگر بخوایم پیدا بکنیم که از کجا چرا پس چون این طرح غیر عملی مطرح میشه، ما به یاد بیاریم در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ زمانی که ایشان پیمان ابراهیم رو مطرح کرد. قبل از طرح پیمان ابراهیم آقای نتانیاهو از یا کسانی در دولت اسرائیل صحبت از این کرده بودند که بخش‌های شرقی کرانه باختری رو هم جزء خاک اسرائیل حساب بکنند و بخشی مهمی از کرانه باختری هم به تصرف اسرائیل در بیاد و آمریکا هم اون رو بپذیره. و در اون زمان پیمان ابراهیم مطرح شد و کشورهای مانند امارات و بحرین که به پیمان ابراهیم پیوستند، اولین اعضای این پیمان بودند و اسرائیل رو به رسمیت شناختند، حتی با اسرائیل از در دوستی وارد شدند، اونها خطاب به فلسطینیان گفتند که ما رفتیم به این پیمان پیوستیم که شما کرانه باختری رو از دست ندید. در واقع توجیه شد برای پیوستنشون به پیمان ابراهیم، یک جورایی به اصطلاح عامیانه‌اش بگم منت سر فلسطینیان گذاشتن که ما به خاطر شما رفتیم این پیمان رو پذیرفتیم، اگر نه این پذیرفتیم الان شما کرانه باختری رو هم از دست داده بودید. حالا دوباره این وضعیت تکرار شده. الان برای آمریکا خیلی مهمه که عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیونده و اساساً طرح آمریکا برای نظم تازه در خاورمیانه، نظمی که تازه ایجاد شده، بخش بزرگیش حساب باز کردن روی عربستان سعودی است و برای که عربستان سعودی هم به این پیمان ابراهیم بپیونده الان شاید خیلی دور از واقعیت نیست، اگر که بار دیگه این سناریو رو مرور بکنیم که شاید این بار هم قرار استش که عربستان سعودی بیاد پیمان ابراهیم بپیونده و بگه من شرطی که برای پذیرش این پیمان گذاشتم این بود که آقای ترامپ از طرحش صرف نظر کنه و این طرح انتقال فلسطینیان انجام نگیره و این به این شکل دوباره با گذاشتن منتی بر سر فلسطینیان و یک جورایی توجیه کردن پیوستن به پیمان ابراهیم و پذیرفتن رسمیت و رسمیت پذیرفتن اسرائیل به این شکل توجیه بشه.
این اظهارات با موجی از واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس ارسال کرده، هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی‌ها را رد کرده و تاکید کرده که راه حل بحران فلسطین و اسرائیل باید از مسیر دیپلماسی و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بگذرد. فرانسه نیز این پیشنهاد را محکوم کرده و هشدار داده که بی‌جا شدن فلسطینی‌ها می‌تواند آشفتگی گسترده‌ای را در سراسر خاورمیانه به وجود آورد. همچنین بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. با این حال تا اکنون واکنش رسمی از سوی دیگر کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی درباره این پیشنهاد منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد که جامعه جهانی نسبت به هر گونه تغییر جمعیت شناختی در فلسطین حساس بوده و چنین طرح‌هایی را تهدید برای ثبات منطقه می‌داند.
با این حجم از ویرانی چه زمان طول خواهد کشید تا دوباره اینجا بازسازی بشه و قابل سکونت بشه برای مردم غزه؟ به نظر میرسه زمان طولانی خواهد بود، اما برای اینکه این امر انجام بشه باید اول تکلیف حاکمیت آینده غزه هم معلوم بشه. چه کسی غزه رو اداره خواهد کرد؟ چون به هر حال بازسازی غزه باید زیر نظر اداره کنندگان آینده غزه باشه. حاکم بر غزه چه کسی خواهد بود؟ اسرائیل به نظر میرسد که در برانداختن حماس به موفقیت نرسیده، همچنان حماس داره غزه را اداره میکنه و اگر که آتش بس ادامه پیدا بکنه که به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، حماس همچنان در غزه حاکم خواهد بود. حالا چگونه باید با وجود حماس بیان و غزه را بازسازی بکنند؟ اینجا در واقع با راه حل های سیاسی فقط میتونن مسئله را حل بکنند، اون هم راه حل سیاسی که خود حماس رو هم به شکلی در بر بگیره. یکی از راه حلاش این هستش که حماس تغییر در واقع گفتمانی بده، الگویی که در سوریه پیاده شد در مورد حماس هم پیاده شه. در سوریه ما دیدیم که یک گروه تروریستی و فردی که در صدر اون تروریست شناخته شده بود برای سرش جایزه گذاشته بودند، به یک شبه به کسی تبدیل شد که الان سران کشورهای جهان دارن برای اینکه برن با او دیدار بکنن از یکدیگر سبقت میگیرند و هیچ مزاحمتی نه برای اسرائیل خواهد داشت نه برای منافع آمریکا و نه متحدانش در آمریکا، چیزیست که بسیار مطلوب غربی هاست و همچنین خود اسرائیل. در مورد غزه هم این الگو قابل پیاده شدنه، به خصوص که این گروهی که در حماس با این گروهی که در سوریه روی کار آمدند خیلی نزدیکی ایدئولوژیک و فکری هم دارد و با چنین الگویی میشه که در واقع به سمت بازسازی غزه پیش رفت.
پلیس بلژیم روز چهارشنبه 17 دلو اعلام کرد که پس از تیراندازی در ایستگاه مرکزی شهر بروکسل و دنبال دو مسئول روی داد است. پلیس میگوید در این تیراندازی که ساعت 6 صبح به وقت محلی در محوطه متروی مرکزی یا ترانسپورت زیرزمینی رخ داده و کسی آسیب نرسیده است. سالم والان گفتند که هیچ نشانه ای از انگیزه توبروسی در این رویداد وجود ندارد. رسانه های بلژیم گفتند که این تیراندازی احتمالاً با مواد مخدر ارتباط داشته باشد و افراد مسئول یک نفر را نشانه گرفته بودند، اما نشانهشان به هدف اصابت نکرد. در پی این حادثه سیستم ترانسپورت زیرزمینی بروکسل به شدت مختل شد و چندین ایستگاه مترو از فعالیت باز ماند. بروکسل پایتخت بلژیم میزبان بسیاری از نهادهای اتحادیه اروپا و مقر ناتو است. سه‌شنبه 16 دلو روز جهانی مبارزه با مرض سرطان بود. در سال جاری شعار این روز تاکید بر مبارزه مشترک جهانی علیه سرطان می باشد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش مبارزه با مرض سرطان به خاطر نبود امکانات عقب مانده است. بر اساس معلومات نهاد مبارزه با مرض سرطان در افغانستان، تا پایان سال 2024 تعداد بیماران سرطان در این کشور به حدود 500 هزار نفر می رسید. بنابر عدم امکانات و خدمات لازم طبی، تعداد تلفات از این جمله و تقریبا 76% رسیده است. حد اوسط سالانه 20 هزار نفر به مرض سرطان در افغانستان مبتلا می شوند که اکثریت آنها با سرطان سینه، معده و یا شش دوچار میگردم. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو پاړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنټ دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول. او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالي کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیلېږي. د دې سیالیو پای لوبه د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پای لوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان، د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر، عبدالله په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم اسدالله خان. که لومړی له تاسو واورو په لنډو، که دا ووایاست چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیایو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دی نه علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پند خلو بدل ده او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه چې تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار، هغه دوی اغیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی، یو سپین بالر دوی اغیستی دی پاکستان. او نورې که تاسو وګورئ، شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث روب دی، حسنین دی او فهیم اشرف اغیسته. فهیم اشرف باوجود دی چې داغه دی الاونډر اغیسته دی چې دا الاونډر دی بالینګ الاونډر دی خو داغه باوجود کتا سو غوري نو فهیم اشرف په دې ورستی څو کالو کې داغه د میچ په سر باندې لس رنزه تقریبا هغه کړی دی.
له دوی نه به اسد الله خان تاسو فکر کوي چې آیا دا ممکن ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کې چې فاسټ ډیر سازګار شي؟
ګوري اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته خامخا ګټه رسېږي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي. خو په اخره کې دا ده چې پیچونه باید آی سی سی په خو خبرې جوړوي، آی سی سی ټیم به جوړوي، نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی.
مثلا د قذافی سټیډیوم دوه پلا وادي وروسته جوړ شو، تازه خبرونه ده چې دا میدان جوړ شوی دی کنه، نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته نه وخت چې اوس پر بیا هم آی سی سی په کې نقش لرلای شي.
بالکل وس هو د آی سی سی په لاس کې ده چې آی سی سی هر رقم هر شی چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوا کوي، نو خپل دی وس د نه استیشن اټ شایم نشي کولای. نو د نه مخکې کوم رقم پچونه دی پاکستان کوم دی سپورتس دی د پاکستان شیدا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډیر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي دا پیچونو باندې د سپورټ کې او ټول مهم دا ده چې دوی خپل سترنت وګوري. که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن باندې سپینرانو خلاص شي، چې دوی فاست بولرز لري نو تبن باندې فاست بولر اخلي.
نو دلته بل پښتنه ده او بخښي مومنسب له اسد الله خان، که چېرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالران ته مساعد شي، د افغانستان دغه درې بالران کافی دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي؟
ګوري لکه ما چې مخکې وویلي، که په افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب دا یا بل دا، نو طبعا به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچ، هغه د نړۍ بهترین بالر ده، هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوای شي، ځان بیا بلدوای شي. همدغسې د پاکستانی فاست بولرز دي، د هغوی ښه کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دي ورته، نو طبعا پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پیچ جوړ کړي. او پاتې د افغانستان فاست بالران کې افغانستان فاست بالران چې ګوري فضل حق فاروقي ده، هغه هم پاکستان کې لوبېده ده، پی ایس ایل کې عظمت عمرزای ده، دغسې نور میډیم پیسران دي، نو ټول ښه کافي تجربه لري. او سره د من سپین بولینګ اٹیک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده، زه فکر کوم چې د من بولینګ اٹیک
یو خدای دې او بخښ تاسو خبره پر کومه تاسو کومه خبره وکړه چې پیچونه بعد کرکټ نړیوال شورا په خوخه جوړیږي، خو دا خو تاسو تبکیده شي ډیر معلومات وي چې پیچونه چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم قربه هوا دي داغه په خوخه باندې جوړیږي. تر دې پورې چې ما بیګا کم کسان سره خبرې وشولې، دا غوړه ته دا ویلې چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پیچوخه خلکو ته او د شپې چې کوم د دوی دا پیچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلې. به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړ نو د مجیب په ځای چې دیزل دوی غزنفر اغیسته، نو څه ګوري چې غزنفر به د مجیب رول ادا کړي که څه وای تاسو؟
اول به د پیچ خبرو کما د ما پن باندې کوم آی سی سی د خوخي د یا د آی سی 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 اجازه ورنه کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شي نه کولای د نو وروسته چې کولای دوی ته سپارل دي پیچونه آی سی سی ته، نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري، هیڅ چا دا اختیار نه ورکی. هو دومره کېدای شي چې دوی پیچونه پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټس پرې کړی ده، نو دوی به خو سره بله دیویزیا. او بلې خواته تاسو پوښتنه وکړه د مجیب او د غزنفر، د ما په اند مجیب یو ډېر اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافی لري. موږ غزنفر ته وګورو، هغه به صحیح ده ټی ٹوینټی کرکټ به کړی وي انټرنیشنل باندې ډېر او لیګو کې به هم وي، خو د ون ډے دومره اکسپیرینس نه لري. خو بیا هم ډېر ښه بولر ده، موږ ډېر اچھا مطلب لرو چې د مجیب خالیګا منتظر
ده. که ګروپ ته راشو د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې له کومو لوبډالو سره یو ځای شوی دی کنه، مثلا له هند سره لوبه سخت ده پرته له شکه، له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په وروستي سفر کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزور ټیم دی، خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی. په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو پاکستان کې خو خلک څنګه وختي تعصب ویلی او په افغان لوبډلې د پاره د پاکستان پچونه د سيدي لکه هوم پچز ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رلوي شوی دی ډیرو لوب زده کړ
یو یو نبی پکې پاتې دی نور خو نور ټول
نبی دی راشد دی
خدای
نه سینه ما بل در چې په پاکستان سوپر لیگ کې دویل ته لوبيږي لوبي دلی پکې دی کې ځنی لوبغاړي نو بل زمکم یو شان ته د ماحول ابو هوا م یو شان ته کیدا نو او بیا کبل خو تاسو ګوري افغان لوبډل ډیر زیات قوی ده د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلات سره مخ ته کړ پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په روسي کې چې هغه کوم لوبي کړو د دوی ډیر زیات تم و ریکارډونه جوړ کړ هغه زخمی دی دغه سي دیوس پدی مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک باسو فخر زمان د دوی سره شتا خو بل اوپنر دیوس پدی سوچ کړي چې پاکستان لاوس پر دې اوپنر هم اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
خبر زدی پور کوم چې پاکستان لوبډل ډیر زیات تھا د مسلو سره مخ تھا فخر زمان شپږ میشت فخر زمان ډیر وخت پس رالی باوجود دې چې هغه څومره هغه باندې یو قسم ټارچر کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې نو فخر زمان ډیر وخت پس راغلی دی دغه سي سایو مېوب زخمی دی د دین علاوه بابر کته سو ګوري هغه په ورسته کې په فارم کې نه دی د دین علاوه فهیم اشرف چې ما وختي تاسو ویلی چې دا اوریج دومره خراب دی هغه غیستره خوشدل شاه کافی و خوش و لوب نه د کړي او لوب هم ډیر مزه نه کنه دا دغه سي بیا تاسو سو چکیلو ګوري ناغم ډیر وخت پس په
ونډ میچ کې بیا ډیر شلو
زما د خبرو مقصد دا دغه سي بیا د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي نو پاکستان لوبډل چې کوم اعلان شوی دا نو پاګه معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دی خوشاله اوسیم اکرم په تنقید وکړو احمد شهزاد په تک
خو دوی نور لوبغاړي نه لري
لوبغاړي شته دی پاکستان سره
مثلا کوم لوبغاړي دوی یاد وی لکه اوسیم اکرم څوک یاد وی چې باید
دوی دا وی چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه غیسته د فای مشرب په ځخه بالر دی خو بیټسمن دی دا چې نورم ډیر لوبغاړي شته پاکستان سره نو خبر زما دا و چې الته کې افغان لوبډل به ډیر زیاته قوی ده که تاسو وګورئ دا وی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهيم زدران کڅم شپږ مشته پاس راغله ډیر تکړه دی ګوربس په فارم کې دی بیا صدیق الله تل چې هغه ډیر تکړه دی مې دغه پوري زازي پوري عمرجي پوري تاسو ګورې دوی سره خو بیٹنګ دغه دی او بل خو سپین هم خو مضبوط دی نو دا غي د وجه نه پاکستان کې خلک پدیم خوشاله دي چې افغان لوبډل د پاکستان سره ګروپ کې نه راغلي
او دا خبره
دا خبره
خو کدی هغه ګروپ
کې تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ نو افغانستان سره ساوث افریقا دا استرالیا دا انګلند
او ډیر سخت
ډیر سخت دی موږ دې سره
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا ځکه چې دا د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو یو شید از چې ډیر اندیشمن یم زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنه دی افغانستان لوبغاړي لکه د اوپننګ کوي وګوره میډل اورډر کوي وګوره ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کړي موږ 500 اورېسته وګوره ډیر زبردست ځلېدلې دی او ډیر ښه پرفارمنس کړی دا خو زما پن باندې پرفارمنس هغه و شو تیر وو اوس کرنٹ اټاس چی پریپریشن شیر اوا دا ځکه چې څومره غټ ایونت وی څومره غټ ایونت ته مخ کې وی نو اټاس چی پریپریشن هم هغه سی باید وی دغه په مطابق وی هغه د اپوزیشن تک ته سره پریپریشن وی نو زه به دومره وایم چې تیر ډیر وخت راځي د منګ
نو بیا
لو پټی
کنه
پټی 20 کې بوټی پټی 20 کې ګوري یو بولر دا اغه سلور اور کوي نو په ونډه کې دغه سی اغه لاس اور کوي نو لاس اور مايند سيټ او د سلور اور مايند سيټ چې دا اغه بیا ډیر فرق کوي هم دغه سی په بیٹنګ کې کيو ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي نو دی وی په فکر دا وی چې دوی کم از کم سلو نه زیات بوله ولو بوي نو په ټی 20 کې اغه دا کوشش کوي چې تقریبا دیس بوله ولو بوم دي دیس بوله مايند سيټ نو دغه یو اندیشمن زیاده افغانستان ټیم ته چې دلته باندې ستونزو سره مخامخ سي چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر خموي کډیر ټیم هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار دا هغه پریکټیس او ته پکار دا سره کم چې وي ته مخکې ایونتس روان دي
اوس لکه اوس اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده د استرالیا لوبډله کسام ټیسټ لوبي کوي خو سریلانکا ته تللی ده ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي محمد صاحب تاسو څه ویل
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمی وو دغه سکه بیا تاسو ګوري صدیق الله تل شو نوید زدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څه ګوري آیا دوی به خپل رول خولو به ګران به افغانستان باندې به اثر پریوزي کنه
ګوري ابراهیم زدران دي کې هیڅ شک نشته چې ابراهیم دی یو ډیر زبردست بیٹسمن دا نو مچ کې لچې هر څومره چې خلو غاړې وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچینګ فوکس پکار ده چې کوچ تا ایتا باړه سره اډوایس درکې کوم رول درکې کوم نیمګړتیا وي دي نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډیر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده غم په لیګو کې بوخت ده نو کچرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دی لکه نور دغه لوبغاړي دي چې دوی ته به دویم چانس ورزی چې کچرته د مونږ لوبغاړي یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پیښ شي نو د ما اندېښنه په دې ځای کې ده کچرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونت په منځ کې کېدای شي ایونت په سر کې کېدای شي نو د مونږ هغه بیک اپ لوبغاړي یا ریزرو لوبغاړي باید هدا اکل دومره کار په یوه باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبرو وکړ نو غزنفر یو لوبغاړی دی چې مونږ هغه تیار کړی دی یو څه
ننګیال خروټه هغه هم خسپنر دی دا خو ریزرو کې نیسم خپل دا دخل لوبغاړي کنا
ګوري لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي خنه دي خودی غوی ته دی غوی رول ورکول مثال تاسو دې ننګیال خروټي خبره وکړه نو دته موږ کوم رول ورکو زو دی راشد رول ورکه دی نابی رول ورکه دی غزنفر رول ورکه دغه چې موږ چینمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې د ځای جوړ شي کته چې وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته ک ګوربز انجرډ کیږي بیا د موږ سره
دوه کرام نشته تاسو نه ګورئ اکرام خو کیپر هم دغه بیټر هم دی کنه
بالکل خو بیټر دا خو کته چې وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمن دی کچیر دای انجرډ کیږي نو بمبا یو اوپنر هم لوبو یو به مډل اورډر وکټ کیپر هم لوبو نو دا به یو غټه ستونزه سي مونږ ته نو دا غسی یو نیمګړتیا وې دي چې هغه باید مونږ نظر
کړو ټول ټیمونو کې شته چې کله ورته ګورې اوس ګور دا اوس استرالیا هم له مشکل سره مخامخ شوی ده
کپتان استرالیا سره او به
کامنس هغه دای کنه زخم شوی ده
بومرا چې کومه ده پاکستان کې خلکو دومره خوشحالي د څو ورځې نکې لګې دي چې کوم لوب غاړي دي زکه چې د دوی ټول د بومرا نه لري د سپین بومرا چې کومه ده د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او کتا سو ګوري چې سونه میچونه په پاکستانه غټلې دي هند پای کې غټ رول لري اوس هغه زخمی شوی دی
ویرات کوهلی هم غټوټ دی حساب نه دی معلوم تازه
کورونا وایي چې کومه ده د انګلند پر اوس دوی د کومه لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بومرا نشته دی زکه چې زخمی دی نو پاره باندې مل دخل خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان په خوانې لوبغاړې دي ناغه وی چې که هر څنګه وي خو په درشتم پرورې باندې بعد پاکستان میچ لخوا مخه دوی بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټیکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسیم کوي چې یو لوبغاړې زخمی دي لکه شاهین څو وخت کې زخمی خو بیا هم لوبو دوی د څه چلو کو دوی د څه وکړل چې اوس د انګلند سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه د پاره دا روغ شي نو هند خو هر څه ډیر په ترتیب سره روان کړی دي نو تاسو
دا خو ډیر لوبغاړي ملري ډیر زیات لوبغاړي لري کدا نه وي بل براولي بل براولي دوی خو د شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج کسان نشته پدې
سراج پدې کې نشته پندل
خو راوسه شي
دغه د اسدیب سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې اخیستی
دی د سینو دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی دغه دی دام اکثر پټیل دی کلدیپ
یادیو
دی رویندرا جدیجا دی نو دوسرا واشنگتن سوندر سلور دوسرا دس سپینران دی چې هغه بیٹنگ هم کولای شي
نه نه دهم ټیم خو په دې کې شک
ډیر پیاوړی
ټیم دی اصل الله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبي افریقا سره کوي څه فکر کوي جنوبي افریقا په روسیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر څاټ کال کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي
د ما باندې د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده بهترین بولینګ اٹیک ده او دغه سي ډیر بیټینګ لائن اپ هم ده. نو کچیر منګ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د منګ ټیم او د اغوی ټیم یعنی دشي یو ټیم نه ده چې یو کې یو سولو پاړي. په ساوت افریقا کې هم تقریبا یو لس کسان چې دي اغوی په خپل رول کې بهترین رول پلی کوي. او همدغه سي د افغانستان کې موږ ګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګوربز باندې دي یا په راشد باندې دي. نو که په 2023 ورلد کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو ځکه ما د مقصد مشکل پیخی گی چیر تا مخالف ٹیم لگ کمزور ہے نو اتا کا بیا غزائی کی لگ کمائم راشی پا کم رول کی پا یو نیم رول کی نو تا تا بیا فکر نہیں نو اتا غا کم چی مین لوگ بھاری دیا غیر لری وڑائی چی
دا خو بخشی ساسو ډیر شم مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتر دي نسبت جنوبی افریقا ته لوبغاړو ته.
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دي راشد دا کا غزنفر دا مخکې مجیب وو دغه محمد نبی یو سو سپورٹنگ بولر دا. نو د کراچی ټیمونه نوې بال باندې لیک په سوینګ ورته ملاو چې دغه په شی په 2 منټ کې لیک هغه سپین بولینګ ته جوړیږي لیک بال په خل لیول باندې راځي. نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وي چې هغه لیک 200 200 رنز ټارګټ ورکړي. کچیر ته افغانستان 200 200 یا 200 ټارګټ ورکړي
مانا محمد صاحب جن د دې چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیره د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی. لیکن پوروسی کوم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډیر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیئر شوی ده. پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکورټ کړی نه دی نو په چمپیونز ټرافی کې به څه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي؟ څومره ډیر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي؟
د امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلي دي. بل چې کراچۍ ګراوند ګیر چاپره چې کوم دوی هغه سکیورټي تنظیمات او هغه هم ډیر ځات پیاوړي کړی او خپل دا خبره کوي. خو که موږ د هند دغه تراشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګو. هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره دغه سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دی د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې اوستریا ده د دین علاوه د دوی به وختم ځای کې پریکټس چې کم وخت هغه به ټیمونه ته نه ملاويږي. نو هند د دې ډیر زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې پیسلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو
او خلک هم ډیر دلی دون کې وسته دي پاکستان او د هند لوبي هغه ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي
ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي
مالته د هند خلک ډیر
تاسو ګوري هند چې کوم دی په دوبۍ کې هندیان ډیر هم دي. نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دی چې ستا خپل خلک زیات یلته کې خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي. اصل الله خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلی و چې پاکستان باید ویزې ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې ویزې نه دي ترلاسه کړي. تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې؟
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوې چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ته چې خلک ډیر زیات خوښي او ډیر نظر لاندې ساتي. نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکارو باید چې دوی افغانانو ته ویزه ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته کراوډ به البته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان تم ګټه کولای شوی چې د افغانستان کراوډ البته په کراچۍ کې پریخه وای دغه سي
بلا کتا سو ګره شبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه به دا سو چې ډیر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګړي رجات او چغي سوري او دغه بو وسو خه خبره خو نه ده خو کتا سو ګوري نو په دې ورستیو کې چې د حکومتونو کمې پالیسي دي د هغه ډیر اثر ورزول په سپورتس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغه سی وس کتا سو د افغانستان او پاکستان میچونم دغه سی دي ګرم میچونه وي نو خه خبره ځکه خبره ما دا کوله چې په دې ورستیو کې چې پاکستان کوم رویا د افغان کډوالو سره پاتې شو یا د افغانستان سره نو هغه د وژنې به هم دې ځله د کرکټ هغه د غډیر زیاتی نو ستاسو په لوبیا او ساتت څه زما هم دغه غډیر زم چې په کار ده چې دوه غاړو پښتانه باید د یو بل سره ردی بدیو دا کیسی به کی کنه نو زه اکثر مثال ورکوم د انوکټکس د انوکټس یو فلمو نغه هم په دې جوړ شو چې څنګه منډلا سپین پوسټ او تور پوسټ یا د سپورتس د لاري په فوټبال باندې غره یو ځکل نو دغه سی د کرکټ هم کول شي چې د دوه غړ پښتانه را یو ځای کی تاسو ګورئ د افغانستان لوبغاړي وی خپل پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډل کې اته پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولې شي یو بل په خبره پوئږي لکه څنګه چې ځکه محمد حارث پښتون دی هغه وی چې ما کله ګربز ما ته پښتو کې ما ته پوسو کو چې دا څنګه بالین کې ما چې پچ څنګه ما چې دسی دي نو ما غلط معلومات ورکړ نه غو شو کنه نو خبره مقصد مدارې چې لکه د دوه غړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دې پښتانه نو ګټه رسولي شي سپورتس مولسونه را یو ځکې نو کولی شي
ا دې انګلستان د کیپټن باتلر خبره دا غوي او ولې سیاست سپورت ته راولو کنه نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه د دک شک نشته سیالي ده او خلک باید خوان تری
وایي بل سرحد نه لري سپورتس لکه یو په پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام ده هانس نامه نه هه پاګي کې سپورتس باندې باسو نو پاګي کې ساجد خان یو پښتون دی هغه راوخته سپینر دی نو ډیر خلکو ته راغلی وو دا پروګرام ته دا کسو ته وایي غنکر وي ته پته شته وي خلک ځکه ډیر راغلی دوی کر راشد خان راغلی دی شوته لکه مطلب د راشد خان مینواله مال تک شته د سی په افغانستان کې به د بابر او د مینوال شته د شاهینه
یعنی څوک چې سپورت
نه لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلو به کوي هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان کستا سو بیا هم نظر واخلم یو بل اندیشنه هم لکه هند سی وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ماپ په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهیږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بند کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی پلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې وخی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه ما خو پاکستان پله دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مبارک سره وخت محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوش وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سره دا باس راوند خړو
مصالحس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
زمینم هر قدم در هر
دوشه به سرم بردم چون همسرم من خواهرم درد سرم
بمان بمان بمان